السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو تاندې څنګه او د ازادۍ میلمه ته ځنګړې ده. په تاندې څنګه د ځوانانو پر اړوندو مسایلو خبرې کیږي او د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ما احمد تکل د خوست له یو سیمه ییز سندرغاړي او شاعر توکلی زدران سره خبرې کړې. خله هر سمخ کې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي توماس ویست وایي پاکستان ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال له لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر، د افغانستان او پاکستان لپاره له ځنګړې استازي محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت له معین اسد مجید خان سره د افغانستان او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی ویست بیګا پر ټویټر لیکلی چې په دې کتنو کې د تروریزم، امنیتی وضعیت او د طالبانو د هغو فرمانونو پر خطرناکو عواقبو خبرې وکړې چې بشری مرستو ته د میلیونونو افغانانو لاسرسی او تعلیم یې اغیزمن کړی دی. ښاغلی ویست لیکلی چې له یو شمیر زړورو افغان میرمنو سره یې هم کتلی او د هغوی انتقادي غوښتنې او نظریات یې هم اوریدلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او ای په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې د ښځینه کارکونکو رول په ځنګړي ډول د ژمي په موسم کې خورا مهم دی. د دبليو ایچ او د افغانستان څنګه بیګا پر خپل ټویټر په افغانستان کې د ښځینه روغتیایي کارکونکو د کار ستاینه کړې چې افغانانو ته د روغتیایي خدماتو پر رسولو کې قرباني ورکوي. د طالبانو حکومت د مرغومي یا جدي په دریمه په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز اعلان کړ چې ورسره لسګونه غیر حکومتي ټولنو په افغانستان کې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه یا هم ټول فعالیتونه وځنډول. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې 1590 کسان وژل شوي دي. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبری آژانس پرون د دې وزارت د مرستیال ویان بسم الله حبیب له قوله خبر ورکړ چې په دغو وژنو کې ناموسي، مرموزې او د دښمنۍ له مخې وژنې شامل دي. په خبر کې راغلی دی چې په دې موده کې د ځان وژنې له 316 زیاتې پیښې هم ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د 2020 کال د جولای د میاشتې د راپور لمخه د طالبانو له عمومي افو سره د 2020 کال د اگست له 15مې د 2020 کال تر جون میاشتې پورې لکتر لګا 1300 په خوانی دولتي چارواکي او امنیتي کسان د قانون له چوکاټه بهر وژل شوې دي. د بشري حقوقو د سر سازمان په پروسګن راپور کې هم راغلی چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفې پرته نیولې، شکنجه کړې او وژلې دي. امریکایي سرچینې وایي چې متحد ایالات اوکراین ته د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو استولو ته تیاری نیسي. دو امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري آژانس ته وویل چې په دې تجهیزاتو کې به د لومړي ځل لپاره تر پخوانیو هغو د اوږده واټن ویشتونکي توغندي او نورې وسلې او مهمات شامل وي. دوی ویلي تمه ده چې امریکا به دا مرسته په روانه اونۍ کې اعلان کړي. د دوی په وینا د پوځي مرستو په دې بسته کې د توغندیو ضد پاتریوت سیستم د ملاتړ پر ځای په لوړ دقت سره رهبري کېدونکي مهمات او د ټانک ضد جاولین ډوله توغندي هم شامل دي. د یو چارواکي په وینا د دې مرستو لومړی جوپه به د امریکا د اوسنی دولتي وسلتون پر ځای له صنعتي سکتور څخه واستول شي. او د اولمپیک نړیوال کمیټې پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په نړیوالو سپورتي لوبو کې د روسیې او اوکراین پر ګډون د بندیز په اړه مذاکرات ناشونی دي. د اولمپیک نړیوال کمیټې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د روسیې او د روسیې د متحد بلاروس پر سپورت بندیز ولګاو. د لګیدلې بندیز لمخې د دې دوه هیوادونو ورزشکاران په لوبو کې د خپلو هیوادونو تر بیرغ لاندې د ګډون اجازه نه لري. له دې مخکې د روسیې د اولمپیک د کمیټې مشر ویلی و باید له هغو لوبغاړو سره چې د روسیې استازیتوب کوي د نورو هیوادونو پرتله د جلا شرایطو په اساس چلند ونشي. دا په داسې حال کې ده چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک لوبو کې د روسي لوبغاړو د احتمالي ګډون په اړه ګنګوسې په زیاتېدو دي. خو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې ویان پرون وویل چې په دې لوبو کې د روسي او بیلاروس د لوبغاړو د ګډون په اړه مذاکرات امکان نه لري. هغه زیاته کړه چې په دې اړه د دسمبر په 9مه د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په سرمشریزه کې عمومي پریکړه شوې ده.
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام اله دروغ او جوړ بوي د دیونې په خبرونه کې د باچا خان د 15م تلین په مناسبت چې د جنوري میاشتې په شلمه نیټه وو په دې غږی وو چې د باچا خان په فکر او مبارزه کې څه داسې شته چې کوسنی ځوانان را خپل کړي د دوی فکر او ژوند به هم ورسره بدل شي. د باچا خان پاړه د ځوانو لیکوالو د یو کتاب د چاپ پاړه هم خبري لرو ورسره نور مطالب هم شته ملتیا مغوړو. خان عبدالغفار خان چې په باچا خان هم مشهور دی د خیبر پښتونخوا په اطمانزو کې زیږیدلی وو. هغه د خپل ژوند ډیره برخه په مبارزه کې تیره کړې او د انجمن اصلاحیا فاغنا او خدای خدمتګارانو د تحریک مشر هم پاتې شوی وو. د خپرونې په دې برخه کې به د باچا خان د فکر او مبارزې هغې برخې ته لنډ تم شو چې اوسنیو ځوانانو ته یې خبرې مهمې دي. دا چې ځواني د احساساتو د ور دی باچا خان وایي موږ چې هر کار کوو باید په جوش او جذباتو یې ونه کړو بلکې په هر اړخ یې سوچ وکړو بیا یې وکړو. که د یو کار لپاره سختۍ او قربانۍ ته تیار نه یو نو باید له سره یې پیل نه کړو. باچا خان صبر خپله وسله بولي او له نور هم غواړي چې د هغه پوځ غړي شي چې وسله یې صبر ده. د باچا خان په وینا خدای پاک خپله ویلي چې د صابرانو ملګری دی نو د ده په باور که چا صبر خپل کړ بریالی به وي. باچا خان د انفرادي هڅو او مبارزو پر ځای په ګډ کار باور لري. هغه وایي د بریالیتوب لپاره اجتماعي تحریک او قرباني په کار وي. که کوم کس فکر او ایډیالوژي لري په کار ده چې د ځان په رنګ خلک پیدا او د ظلم او بې عدالتۍ په وړاندې په ګډه ودرېږي. د باچا خان په وینا قومونه په کوف او چف نه بیدارېږي بلکې د ژوندې کولو لپاره یې داسې کسان په کار دي چې بې غرضه او د خدای لپاره د خپل ولس خدمت وکړي. کله چې داسې ډله پیدا او تنظیم شي کامیابېدلی شي او دا خلک بیا څوک غلامولی نه شي. باچا خان د ناوړه دودونو خلاف و او ویل به یې چې دا ناوړه دودونه په موږ کې خودغرضه خلکو پیدا کړي. نوموړی وایي په خیراتونو کې ډېر مصرفونه هیڅ ځای رواج نه دي خو زموږ خلک یې د سیالۍ له وجې کوي حتی که څه ونه لري هم. همدا ډول بل ځای وایي چې خپلوانو مې راته ویل ولې په پښو ګرځې خلک به څه وایي. ما ورته وویل چې کوم کار ماته ښه ښکاره شي هغه زه کوم که خلک هر څه وایي خو کوم کار چې راته غلط ښکاره شي که خلک یې څومره ستایي هم نه کوم. باچا خان د ښځو د زده کړو هم سخت ملاتړی وو او ویل یې چې د ښځو له زده کړې پرته یو قام ترقي نشي کولی ځکه د اولادونو روزنه تر ډېره ښځې کوي نو لوستې ښځه خپل اولادونه ښه روزلی شي. باچا خان د عدم تشدد نظری پلوی وو او د دې نظریې چې له جګړې پرته پکې مبارزه کیږي باچا خان د مهاتما ګاندي او منډیلا ترڅنګ مخکښ بلل کیږي. د باچا خان په خبره د تشدد وسله ټوپک دی خو د عدم تشدد وسله محبت دی ځکه خدای وایي چې تشدد ویره او نفرت زیږوي خو عدم تشدد صبر محبت او جرأت پیدا کوي. باچا خان د عمل سړی وو او خپل یې ویل کوم قومونه چې خبرې لږ او کار ډیر کوي ژر خپل منزل ته رسیدلی شي. د باچا خان په ژوند فکر او مبارزه کې ډیر داسې څه شته چې که اوسني ځوانان یې ولولي د ژوند او فکر لوری به یې بدل شي. د باچا خان د فکر د لوستلو په خاطر د هغه کتاب زما ژوند او جدوجهد تر ټولو ښه منبع ده. همدا ډول د باچا خان د ژوند فکر او مبارزې په اړه ګڼ نور کتابونه هم لیکل شوي دي. کاریزماتیک رهبر د باچا خان په اړه د هغو ځوانو افغان لیکوالو مقالې دي چې د کتاب په بڼه چاپ شوي. دا کتاب عبدالوهاب مومند او صفی الله ناصری راټول او چاپ کړی. د دې کتاب په اړه مولا عبدالوهاب مومند سره مرکه کړې خو له هغه مخکې چې د عبدالوهاب مومند خبرې واورو د عایشې حیدري خبرو ته به غوږ شو چې د باچا خان په اړه په کتاب کې لیکنه چاپ شوې. ورپسې به د عبدالوهاب مومند مرکه هم واورئ.
ما
تاسو په دغه کتاب کې کومه مقاله لیکلې ده د پاچا خان او د ګاندی د ګډي مبارزې په اړه ده. په لومړي سر کې مې د پاچا خان او وروسته مې د ګاندی لاندې ژوندلیک راخسته دي، او وروسته مې د دې په اړه لیکلې دي چې د لومړي ځل لپاره چیرته ولیدل او څنګه له یو بل سره ملګري سو. د پاچا خان او د ګاندی د ګډي مبارزې په اړه باید وایم چې دوی ورته موخه درلودي او د ورته موخه لپاره جنګېدل. دوی غوښتل سي افغانان او هندیان په آزادۍ کې ژوند وکړي او د استعمار نه لرې واوسي، همدارنګه غوښتل سي بې سواد خلک ټول باسواد کړي. د همدې لپاره یې د نجونو او هلکانو لپاره مکتبونه جوړول او هغوی تشویقول درس ته لاړ سي. همدارنګه غوښتل سي په هېواد کې د بې اتفاقي او خپلمنځي تاوتریخوالی ټول له منځه یوسي. د دې ترڅنګ دوی د ښځو لپاره د ښځو د حقوقو لپاره ډېر جنګېدل او غوښتل سي ښځې زده کړې وکړي. همدارنګه په کور کې سي ښځو ته کوم قوانینو یا مثلا ښځو ته ډېر په ټیټه سترګه کتل. دوی د په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده، یعنی غوښتل سي دغه ټول فرهنګونه له منځه یوسي چې د ښځو په خلاف وي، او په ټوله کې د ټولنې د باسواده کولو لپاره یا د ټولنې د پرمختګ لپاره ډېر کار کړی ده. کومو ځوانانو سي د پاچا خان په اړه مطالعه کړې ده، د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړي دي، هغوی ټول د عدم تشدد لاره غوره ګڼي او ټول د پاچا خان سره یعنی ډېره مینه لري او غواړي د هغه لاره او د هغه فعالیتونه تعقیب کړي.
که سمون ته ورسره پیدا سو خو لمړی د منګ تصمیم همدا و چې راځه دغه راتلونکي د پاچا خان تلی مونږ دی افغان ځوان لیکوالانو خو ورزه او چې دوی د پاچا خان شخصیت مبارزه او ژوند په اړه څه تعبیر لري د لورې څه ده. همدې بنا باندې چې مونږ دیرس کسان په نظر کې ونیول، دیرس ځوان افغان لیکوالان چې لس هم سهمیه مونږ انجنو ته ورکړه. کله چې ګروپ جوړ سو دا موضوع شریکه سوه، د کتاب طرح مو سره شریکه کړه. دلته مونږ دوی ته دا ونه ټاکله چې تاسو به حتما د پاچا خان پر دغه موضوعات ماته تاسو کار کوئ. اختیاري بڼه درلودله، طرحه موجوده وه، تګلاره موجوده وه. دوی د خپل اختیار باندې کوم د پاچا خان کوم اړخ نه چې دوی اغیزمند و هغه برخه به دوی خپله ټاکله په خپل اختیار باندې. څېړنه به کېدله او هر لیکوال په خپل خوښه باندې د پاچا خان یو موضوع به ټاکل کېده، د هغه تر چتر لاندې تر سیوري لاندې د چړنیز مقاله برا غونډې دره. کله چې موږ دا مقاله را غونډې کړې، پر دې باندې زموږ د ټیم د کرکټن ټیم کتنه وکړه او د دې دیرس مقالو ترمنځ څلور هم رد شوې. تشولې رد شوې، دلیل هم همدا و چې اکثره مقالې د موضوعاتو له مخې سره ورته وي، د محتوا له مخې سره ورته وي. نو په همدې دلیل باندې څلور مقالې رد شوې، یا هم داسې راسپړل شوې نه وي چې زموږ د طرحې په مطابق وي. نو په همدې اساس باندې څلور مقالې رات شوې، شپږ ویشت مقالې اوس په همدې کرز ماټیک رهبر کې خوندي شوې دي، او دا کتاب هم چاپ ته ورسېد او جنوري شلم باندې سده مخکې ته نوسته چې د پاچا خان پنځه درسم تلین.
مومن صاحب، تاسو وویل چې هدف مو دغه و چې پوه شئ افغان ځوانان د پاچا خان په اړه څه تعبیر لري، دغه د ژوند دغه د مبارزې په اړه. د دوی خبرې چې کله تاسو راټولې کړې څه یې وویل، یعنې ستاسو په اصطلاح د دوی تعبیر څه و د پاچا خان په اړه؟
داسې د مونږ د توقع خلاف مونږ داسې فکر نه کوو چې دا دومره عالي مقالې به راغونډې سي. داسې افغان ځوان لیکوالانو د پاچا خان اړوند څېړنه وکړه، لیکنې ولیکلې، زمونږ د توقع خلاف باندې دوی د پاچا خان اړوند ډېر زیات معلومات درلوده، او زه فکر کوم څومره چې کلونه وزي یا ممکن کېدای سي یو کال وروسته د نن نه د پاچا خان فکر اړوند ډیر زیات پښتانه پوهیدلی وي. په همدې اساس باندې ډیر ښایسته ښکلي مقالې راټولې سوې چې د دې کتاب کې مقالې خوندې شوې دي. د زنځیر کړۍ په څیر داسې یو بل سره تړلې دي چې د پاچا خان د صنعتي هڅې اړوند باندې افغان ځوان لیکوالان همدغه د موږ د ټیم غړي مقالې لیکلې دي. همدارنګه د پاچا خان د ولسي مبارزې اړوند، د رهبریت اړوند، د پاچا خان کوم لوی ارمان سو، د پاچا خان چې د خیراز ټولن لپاره کوم هڅې غوښتلې، همدارنګه د پاچا خان نو ګاندی ولسی مبارزه ګټ اړیکې چې د دوی د موخه یو و، عدم تشدد موثریت اړوند، همدارنګه دای چې کم تاثیر لرونکی شخص د دې اړوند، همدارنګه د پښتنو ویښولو په ټوله کې زه خپل همدغه ځواب راغونډ کړم. د پاچا خان د ژوند آن د مبارزې اړوند افغان ځوان لیکوالانو دومره ښایسته مقالې، څېړنیزه مقالې راغونډې کړي، لیکلي دي، په دې کتاب کې خوندي کړي دي، چې زه د دې وړاندیز کوم یو بل ژباړونکي ته چې دا کتاب انګلیش ته وژباړل سي.
په اوس وخت کې هغه د ټولنې شرایط ته په کتو سره افغان ځوانان د باچا خان له فکر څخه، د هغه له مبارزې څخه څه راخیستلی شي چې که دوی هغه مسایل تعقیب کړي فکر کوي ژوند به یې بدل شي ورسره؟
باچا خان هغه شخصیت و چې هغه وخت کې دی په خپل سیمه کې اتمنځوی کې کله پیدا سو، نو د پښتنو اړوند ډېر زیات ناسم دودونه پراته وو چې په بدو کې د نجونو ورکول، همدارنګه په یو دسترخوان کې نه خوړل، کله چې نارینه وو ډوډۍ به وخوړله پسمنه ډوډۍ بس پاتې کېدله، هغه به بیا نور ښځینه ته ور رسېدله. پاشا خان دغه تعبیرونه، دغه د فکر جلاتو په هغه وخت کې د دې لامل سو چې زه فکر کوم اوسني ځوانان که د پاشا خان فکر ولولي چې ده د ښځو د حقوق اړوند کم لیدلوری درلود، د صنعتي هڅو اړوند کم لیدلوری درلود، چې پښتانه عملا کار ته رابلل، چې هغه وخت کې پښتانه ډېر زیات کار نه خوښېده. پاچا خان خپله کله چې د ګړو منډۍ جوړه کړه، نو دمان د هغه وخت کې د ملکانو به پرې ملنډې وهلې چې ته د یو خان کورنۍ نه، نو ته څه کوې، کار کوې او د ګړو منډۍ دې جوړه کړې؟ ته به ویلې چې نه، زه به همیشه د خپل د لاس مزد ډوډۍ خورم او دا ډوډۍ چې ده ماته حلاله ډوډۍ ده. نو دغه فکر کوم چې پاچا خان درلوده، پاچا خان چې د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده، چې خلک یې مینې او همکارۍ ته رابدلل، چې افغان ځوان ولولي، او د دې ترڅنګ پاشا خان سي د پښتنو د ویښولو تعلیم اړوند باندې کوم کارونه کړي دي. زه فکر کوم سي هر افغان ځوان کدي پاشا خان فکر ژوند مبارزه ولولي، زه پوري ما چې زه خپل مثال ورکوم چې ژوند کې به دومره تشرات راسي چې دای په فکر وکړي چې پاشا خان د منګ اړوند او د منګ د ویښولو اړوند څومره کوشش کړی، څومره زیار خلای دا او څه فکر درلود.
ازادي رادیو پرلندو چپو،
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ.
ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري؟
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې وخ بس رورو می زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسئله را پیدا کی او بدلون کې راولي؟
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي، که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کېناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي، کله به همدغه حالات چې و بس رورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کېناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله، لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم، دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کېږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلون تر ډیره ل د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر د پاره د خپلې وسایني د پاره یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کېږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کېږي چې په ټولنه په ملګرو په کورنۍ باندې بوج کېږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولی ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کېږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کېږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کېږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه تر ښه که دې له خپل توانه پورته، له خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هماغه ده چې ژوند درته تنګیږي. یعنې په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هره دنده وي. هماغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کېږي، ذهني فشار ورته راپیدا کېږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د بې مفهومه ژوند او کله کله که ورسره کښېنو یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک د 12 نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لیسانس نشو، یو وروسته پاتې والی. که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، دی اجتماعي ځانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ته همدانند دا استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو کې مشورې ومنه، ځینې دوستان ملګری ځان ته ایډیال وګرځوه چې دیو چا حد ته باید ورسیږم، که بیخي دیغه حد ته ونه رسیږي دیغه نیمایي ته خو به ورسیږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول خو داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف نه، ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشباه سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنسي، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي، چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکی. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي باندې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپل فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، د خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوي سیس د خپل موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سل زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورو په سره کینی او د خپل کارونو یا د خپل کلونو په پایلو پوسی زما ستونزه کوم ځای را شروع سوی زت کوم ما ته څه مشکل پیښ سوی ده کله زدا مسائل را پیدا کی او بدرون کی راولی او روپو کومه کو سره وکي ستونزه حل کیږي او جوړیږي
ګولون اوریدونکو د تاندې څنګه د پای شي بی دی تر بیا خو وخت تر تغواړم
د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه مو واورید قدرمن اوریدونکو د پا پاتې خبرونه کې د ازادي میلما پروګرام ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم په خبرونه کې د خوست له یو سیمایز سندرغاړي توکلی زدران سره خبرې شوې او په پای کې د دې سندرغاړي سندرې هم تاسو ته وړاندې کیږي
د آزادی ملمه
قدر من اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم د آزادی رادیو د نن ځنګړای ملمه د خوست یو سندرغړی دی توکلی زدران چې د نن په ډیرو سختو شرایطو کې لا هم سندرې وایي او شاعري کوي
زدران صاحب ډیر زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو زما بلنه ومنله لمړی یو څه ته وایست تاسو څه کوي او مصرفیت تاسو روزمره څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم اول خو سلامونه نه کې هلي قبول کوي خدای دې شروع او جوړ وي قربان شمه زه خو داسې سړی مې چې ورونه مې ته جلوزه کاروبار کوي قربانيان خلک یو او داسې مې نه دی کړل لکه ځنه خلک چې هنر ته مخ کړی دی یې مشخص ځان دی غته مشخص کړی وي چې محفلونه تاسو یو ځای ته بل ځای ته نه زیدې شاو کوایم چې چیرته خوند راکی سلام شاو ورته وشي او چاته شمه محفل جوړ کو او یو څو غزل کې وایو
درخه زدران صاحب څه ډول سندرې تاسو وایاست سیمایزه محلي یا ولسی سندرې دي او که تاسو کمپوزونه جوړوي او له موسیقي سره وایي
دلته خو محلي سندرې ډېری دي یعنی قالیولي سندرې ډېری وي دلته او محفلونو کې کوم چې کمپوزونه جوړوم زه د ځان لپاره بیا په سټوډیو کې ریکارډ کوم
په محفلونو کې په خوست او په لویه پکتیا کې یو ډول ډیره مشهور ولسی شاعري شته چې د مرحوم استاد ګلزمان پر روایت لغات دی او شوري او دادی په دغه ولسی فرمونو یا چوکاټونو کې هم تاسو شاعري کوي او سندرې وایي
او بله موږ دلته مثلا لکه خلک سپارک دی د غریزي لکه خلک چې دی هغه ته لغات شاعري ډیر خنور کوي یعنی خو سکه موږ نه خلکو ته د غرو اطراف کې چراته وي هم دغه لغاتي شاعري ډیر خنور کوي بیا مثلا خار کې شوی هغه ته دغه سټوډیو ریکارډینګ سندرې چې دغه ډېر خوند ورکوي. هر ځای ته چې را شو بیل بیل سندرې وایو او هر ځای کې بیل بیل شای چلی.
ډېر ښاغلی ځدران، مخکې له دې چې وړاندې موږ تاسو نورې خبرې وکړو، کولای شئ اوریدونکو ته یو لنډه زمزمه وکړئ؟ لغه نه وروسته به بیا وړاندې نورې خبرې هم وکړو.
قربان شم، کولای شم بس ما چې د وطن په خلا شای جوړ کړی دی هغه به درته په زمزمه کې وایم.
مهرباني.
زما د پنتونو نه د وینې لښتي درومي، افغانیم وژل کیږم موندلی مې زوال دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی. آرام ژوند په دین اپریخو په جنگ جګړو میانا، هدا زکا دی افغانن په پردی خوره کډوال دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی. د سر په بدل د تل سی پت کوي وطن، هنستان د توکلی زدرن په خدای کړه توکل دی، د زما د وطن حال دی، د زما د وطن حال دی.
تیرالا څو کال کیږي چې تاسو سندره وایي؟
ولادي ما خو ډیر وخت نه کیږي، ما د شاعرۍ ته بخي اجازه نه راکړي په کور کې، مثلا مخته د کور له طرفه ډیره سخت ده، ځکه وایي دلته هم کېدای نه شي شعر او شاعري باندې ډیر خلک بده مني. یعنی مثلا د ما اصلي نوم بل دی، خو ما د دې لواجې په ځوان باندې توکلي زدران کې ښه ما چې خپله کورنۍ دي او څه وختونه پېژني، درې کاله مې کېږي چې د هنر ته مې مخه کړې ده شوق.
عمر مو څومره دی؟
23 کلن.
درس مو په کوم ځای کې ویلای؟ په کوم ځای کې مو ژوند کړی؟
اوس مرکز کې مو ژوند کړی دی، اصلا د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د تورمنده کلی اوسېدونکی، تر یو لسم ټولګي پورې مې مکتب ویلای دی.
ډېر ښه. په دا اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په تقریبا ټولو سیمو کې پر موسیقي بندیز لګیدلی، په خوست کې تاسو کولای شئ له هم سندرې ووایاست په محفلونو کې؟
ما په محفلونو کې مخکې لکه ما یادونه وکړه، یعنی د پیسو لپاره ما شعر او شاعري چیرې محفلونو ته نه یم لاړ، د شوقه مخکې تلله. ما هلته افغانستان نو سکوت شوی، اوس چې افغانستان کې د حالات بدل شوي دي تقریبا شپاړس میاشتې کېږي، ولس میاشتې زه نه محفلونو ته تللی یم، نه تر اوسه داسې راته ویل دي چې په سټوډیو کې غزل ما وایه. ما باندې تر اوسه پرې کار نه لري، خو ډېر سندرغاړي بعضې څوک پاکستان کې دي، څوک چېرته دي، څوک چېرته دي، او ما ته تر اوسه پرې څه نه دي ویلي چې هغه غزل ما وایه او یا دې ولې ویلي.
تاسو څه چې وایه، یعنی خپلې سندرې او هنري آثار مو له کومې لارې خپروئ چې محفلونو ته نه ځئ؟
سټوډیو شته هغه کې غزل ثبت کړو، بیا یې راشو ویډیو پرې جوړه کړو، له خپلې فیسبوک پاڼې یې خپره.
د موسیقي په باب راته ووایاست چې سندرې مو په کومو طرزونو کې دي، یا د موسیقي د هنر له پلوه په کوم صنف پورې اړه لري؟
ما بیانونه زه ډېر وایم، داسې لغتي شاعري خلک ورته وایي، هغه بیان جوړوم، د حق ویل چې پکې مثلا هر څوک مې راخیستې وي، ما خپله د وطن لپاره ټوله سندره د ورته وطن لپاره وایم، ټاپي هم د وطن لپاره بازي بازي، داسې شاعري مې کړې ده. او زه مشهور په دې ډېرې ما چې ما له وطن سره ډېره مینه لرم، خپله او ډېر شعرونه مې د وطن لپاره ویلي دي، وایم بغیر له وطني سندرې مه وره، نورې سندرې نه وایم.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خوست کې فضا او محیط او کلتوري وضعیت داسې دی چې ډېر خلک موسیقي او سندرو ته په ښه نظر نه ګوري، کله له ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟
هو ډېر. ما چې کله خپل شاعرۍ ته مخه کړه، هلته خو مې عمر ډېر کم و، مثلا چې ماته به خوند راکولو کاریولي منګسونو کې، بیا به کور کې ډېره بده منله. زه خپله نه ورونه لرم، یو ورور لما کشر دی، نور ټول لما مشران دي، ځکه موږ په ځای کې به راته ویل ته سندرې د څه شي لپاره وایي، پیسې در سره نه وي، موږ شته پیسې موږ در کوو، موټر درته موږ اخلو، یا سندرې د څه لپاره وایي. خو ماته به شوق به ور سره د سندرو سره، بس بیا به راغلم یو خوست کې مې خپلوان دي، له هغو سره به ډېر وم، زموږ ورونه به په کاروبار اخته وي، هغو ته به پته نه لګېدله، ما به پټ پټ محفلونو ته تلم، اخر هم راووتلم، ویډیوګانې ولیدلې، بیا ما کور ته له ډاره نه شم تللی، یو څوک سمرګری مې پیدا کړل، هغه زما ورونو ته وویل چې اوس خو مې سندرې ویلې دي او مشهور دی، اوس خو نه کېږي، تاسو ورته وایئ چې بندې کوي خلک چپېږي دي، نو بس آزاد یې کوي. بیا راته وویل چې بس سندرو لپاره د پیسو لپاره به سندرې نه وایې، محفلونو ته به نه ځې ډېر، وطني سندرې وایه، بې ځایه سندرې به نه وایې، بې ادب به شوخي به نه پرې کوي په سندرو کې. بس په دې اجازه راکړه، نو ما هم دې ته مخه کړې چې وطني سندرې وایي.
اوس د دوی عکس العمل څه ډول دی؟ ستاسو ملاتړ کوي کنه لا هم مخالفت کوي یا ورته فرق نه ورته کوي؟
د ما شاعري داسې ده چې د حق بیانونه ډېر کوم، مثلا هم په حکومت لګېږم، هم په ډاکټر لګېږم، هم په انجینر لګېږم، مثلا چې چا کې غلطي وي هغه راخلم، د شعر په ژبه یې له خپلو مینهوالو سره شریکوم. نو بس اوس هم راته وایي مخالفت کوي، ډېر خوند نه ورکوي چې زه شعر او شاعري وکړم یا سندرې ووایم، خو خیر له مجبورۍ سره راته نه وایي.
او عام خلک، یعنی په ټولنه کې کله چې عام خلک ستاسو هنر ګوري، تاسو مخکې ویل چې خلک غواړي چې تاسو دوی ته سندرې ووایاست، د هغوی عکس العمل، د هغوی چلند او رویه له تاسو سره څه ډول ده؟
بیخي ساده، بیخي زه وخت نه وخت لزانه وشرمېږم، وایم چې ته وګوره او د خلکو مینه وګوره، بیخي زیاته مینه خلکو راکړې. زه خپلو پسمیشتو یا خپل کلیوالو یا خپل مینوالو دومره تشویق کړای ما چې حد ته زه تر اوسه هم سندرې وایم، په دې حالت کې سندرې وایم. دا د مینوالو تشویقول دي چې ما ته بیخي له حده زیاته مینه راکړې ده او مینه راکوي. هر څه څوک راته یعنی چې ویني مې په ښه سترګه او ښه غږ را باندې کوي او تحفې راته اخلي، نو د ډېر تشویق له امله زه اوس هم سندرې وایم. کنی وخت ډیر خراب دی، خو بیا وایم د خلکو تشویق چې وګورم، د خلکو مینه چې وګورم، بیا هغه ته مې مجبور کی چې خپل مینوالو ته یو څه شی ووایم.
ستاسو مینوال یوازې په خوست کې دي او کله خوست نه هاخوا په نور ولایتونو کې هم شته؟
په ګڼ شمېر ولایتونو کې شته، د نیدافوس خواته ولایتونو چې دي کې به نه نور، او ټوله پکتیا کې تر ننګرهار، کابل، یعنی پښتانه چې چرته ډېر وي هلته زما مینوال هم شته.
تاسو موسیقي په خپل زده کړه او کومل چا سره شاګردي وکړه؟
زه خپل طبیعي می دلته نه ما ارمنیان زده ده، نه می ډول زده ده، هیڅ شی نه دی زده. نه هنر کې ما کار نه دی کړی، د خپل کورنۍ مشکل لواجه چې هغه به د نه می پریږدي او نه پریښی یم چې زه یا له چا شاګردي وکړم یا بجی زده کړم، دې ته می بیخي نه پریږدي. خو خپل مغزومی دا کار اخیستنی دی چې خپل کمپوزم جوړولی شم، دلته موسیقي ورکم، سټوډیو کې ورته وایم چې طرز ورته وښایم چې ماته دې طرز باندې موسیقي را جوړه کړه، یا دلته زد کې خپل شعر او شاعري ریکارډ کړم او بیا یې له میډیا خپره کړم.
شعرونه ستاسو اکثرا خپل دي په سندرو کې که د نورو شاعرانو شعرونه هم وایي په سندرو کې؟
ویلې مې دي، هغه د ډېر شاعرانو شعرونه مې ویلې دي، خو اکثر زه خپل شاعري ډیره کومه.
د نورو شاعرانو مثلا د چا چا شعرونه مو پسندرو کې ویلي؟
لکه ګلامن وزیر شو، ګل نظیر منګل شو، اکا خان هلال شو، نبی وزیر شو، نبیخ شاعر سید مرجان تنگیوال، دغه شاعری مې ویل.
که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه زدران صاحب چې اکثر مزامین ستاسو د سندرو وطنی او ملی مسایل دي، مګر که نور یې یو څه وضاحت راکړي چې اغه مزامین په مجموع کې چې تاسو په ټول هنر کې یا سندرو کې راځي کوم ډول مزامین دي؟
لکه بیانونه شول، وطني غزل، لکه ما دا شعر ویل و چې نیم ګلامن وزیر جوړ کړه، او تا ته ما دي چې ما پس ارمان درځي کنه درځي، څنګه څه خپګان درځي کنه درځي، د استاد حال د وطن وایا، سکول ته ماشومان درځي کنه درځي.
نظر دردی حسام دادی خطای بغم بدل شوی گوز با شایران دردی کنا دردی حق دا یتیمانو تواخیستو سوچ کی یتیمان دردی کنا دردی زنگ شوی بغوان حال دی ناخلم بخت بل بلان دردی کنا دردی رنگش می دا من بغی چیزمو گل تا بورگان دردی کنا دردی خانت تا با دیر اس پاکی سپوری کنه در تا ملنگان دردی کنا دردی پاس بی تو کلی دردی
زمک وطن خود دیر تا پلای شوی دی زد وطن حق شاین را اخلما چیغا زما ملت زړونه پرې سوځي او زموږ خلک هغې ته اړتیا لري. یعنې په هر چا غږ کومه په خپله شعر او شاعري کې بیانونه مې ډېر خلک خوښوي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو شعرونو کې تاسو پر چارواکو رهبرانو او سیاسیونو باندې انتقادونه کړي، کله له دې قبله په لانجه اوښتي؟
هو ډېر ځلې جمهوریت کې ما وکیلان وزیران ډیر خلک شکولی کماندانان والیان حتی درې ورځې جیل ما تیر کړو بېخوص په مابس کې بیا را خوشی کړم. وروسته داسې په خلکو له هغې وروسته مې بیا داسې یو نیمه پنجه په چاخه کړمه، خو تر اوسه چا څه راته نه دي ویلي. په جمهوریت کې بیا درې شپې بندې شوی یم په یو بیان باندې.
هماغه بیان راته ویلی شئ چې کوم و؟
هغه خو مې اوس ډېر له یاده وتلی دی، په بل مې جوړ کړی دی اوس وخت کې مې چې ویلی دی د هغه د دغ ډېر توپیر نشته.
راته وی وایست
هغه داسې دی وایي چې اسلام په نوم د کوپر سره د یوې پلټی لوسټه چې دی په مځکه مونه بوسي خدای دنیا خوړلی ړه چې دی اسلام په نوم د کوپر سره د یوې پلټی لوسټه چې دی په مځکه مونه بوسي خدای دنیا خوړلی ړه چې دی و دسترګې بی بی سی ته مې روړی د اخبار د مو خوږې یارونې توس په وچه وی نظر چې خدای مانی رسول مانی قرآن مانی علامه په خوله تش مسلمون یې په عمل مشی خبر پیسې ته یې ټینګې نه یې غبرګ لسینه وې ته جیح کې د میخ په ایمانې ووختی ښه تیز کچ اکبر که داسې پر ایمان و دا د ډور مسلمانی وه چې سوپر تکا دیر کم په هندي و نشه بار متل د سپینې کسې یا مېړنی یا لیوني کو چې سپینې سپینې وي یا یوي به د تل سر ته خطر په لنډ وخت کې بسر وخورم د خوب مې دی لیدلی دریم ځل دی چې متارو کوي دا مرګ اختار د خلک ژاړي وک سپی لټون شي تجارون شي د میږ والا خو سپي سوتي چرګون سوتي کوتار خالی مو چې پمړه نکړی بیا یو جهان ماننا زمنا ګرام او مزکا چې وی لړ دای کاروبار تو بخدا یاد قران نوی رانه کو داس خلق دای په درې زراری په پوزی ما ورا ور تړي سار یه بل جبتا استر گی وی د زکان مړیږي نو غا مانم چر وخایه ملک سړای تجار نن د مو خلیپ یم سبو د مو خلیپ یم هستی د افغانان زاړه ولی دا پودار اتیا کولا د کیږي چې ټوپک دے دا یا خیستای پردی د ملیونر کړزون د کپی در بادار د روس د اوکرین جنگ د کی یمت یو ویړ نشان دی سبب شوی امریکا نو رکړ خدای سره ټکار چا ځای ورک دی چپلور مړدای پودا سی غم کا کړیو په حال مو نور او رحموي خدای پروردیګار نن هوش تر سیدلای دی په هر چکه پسات په تو سلمانی خدا په زون نکړه مراد د مور او پلور عزت خپل په ملتا لول رزق په ټوله دنیا گئے کې دی نه غټ نشتا جهاد په تو پیت ویل گوی چې دا سندرې کو کا پیر دی په خپل او په کېر کې کوی بوتونه عبادت د میشتا پښوندی نی یای داس چې د زخیون یی د توس لکا چې کړای دی جنات قرار داد پښتون چې دا ټوپک او دا شپلې په غږ وښینه کې په بل انا مونا و دی وهار کی سرات تلو عمر دی ټیکری غونده بیړای و په مټی خای د زکه خو لره نانند یو کا من سیواد د زچ خدای پیدو یم دا حساب می اوری دلای د شپګ د ش میلیون نم ډیر نشه ایتداد په بل وی وا و نه کړه په زونه ولې به وکړي خلی وی سیره د زنده باد د مرد باد لسونا سار ویر کیدا کړنګ په سر وی لړ دی رنگی گیره غرزی گیزه ای وینم دا هیواد سودیم لاره لطیم لاره قربان د شم وطن په دخته او په غرونو لاره هر کیسه مواد هر کڼای دې پوینو هر چینار دې لمبه سوای جنت په شم تغه گینا دې جوړ شتور لحد ژوندون په دې وطن کې جهنم ته تمرینا تای د کار زمينه نشته ما سیلین سزي اسناد زهني ډرونتا يره مې دې ټول خر کا شب خوستای خو څو ویلای نشم کای نشته ډیر نا وکات خو ژوند ته کلی زدران دې هیڅ قدر و نه کړو ککل اشولو مړ نو بیا به ورس تکړه پریات و یو څوک سره جوړ نه دی په دنیا کې رغولای کړه چې دای اسلام په نوم دې کو پر سر دای وی پلټایلو سٹچ دای پمزه کومونه بوسی خدای دنیا خوړل اړه چې دای اسلام په نوم دې کو پر سر دای وی پلټایلو سٹچ دای
ډیر زیاته مننه ز دادایم چې دې اوریدونکو به هم ستاسو سندرې خوښې شوی وي زادران صاحب ک دره ته وایاس چې کله ستاسو سندرې خبريږي تاسو مخکې ویلې چې پر خپل فیسبوک پانه خبروي نو البته په فیسبوک باندې چې کله ستاسو سندرې خبريږي عموما د خلکو خبرګون څه ډول د ستاسو د سندرو پر وړاندې
زه چې خپل شعر او شاعري په خپل فیسبوک پانه خبره کړم مینوال زیات ډیر خلک شعر کوي کمنټونه مثبت پی راځي بعضي هغه خلک چې د حق مستر کې پټوي ازما شعر او شاعري بده پدګي هغه ځنی خلک منفي کمنټ څوک نشي کولای زه د خپل مینوالو ډیر مننه کوم ځکه کوم منفي کمنټ چا وکم مثبت جواب یې ازما مینوال ورکوي حدا کلماته بخي له حد نه زیاته مینره کړی دا ما ډیر تشویق کوي
او کله مثلا داسې یو کمنټ یا تبصره سره په فیسبوک باندې مخامخ کیږي چې تاسو ته مثلا شخصي اهانت پکې شوی وي د تاسو نو امید کوي کوم نور هم خپل کار ته او خپل هڅو ته نږدې کوي
بعضي کمنټونه چې وینم هغه می نورم هڅوي چې د وطن لپاره داسې یو څه وایم چې هغه نورم بد تاثیرات وکړي خو بعضی کمنټونه چې د ځینو خلکو وینم لکه ډاکټر شو انجینر شو یا بل سیاسي کار شو هغه مې ډیر نه امید کی زړه مې مات شي زه وایم زه څه کوم تاسو څه کوئ نو دا خلکو پرې فرق دی کوم خلک چې ماته منفي کمنټ کوي ځنه چې بې سواد وي له هغه مې زړه نه بدی هغه ما نورم تشویق کوي زه وایم لدی ډول عادت نور سزا ورکول شي خو هغه خلک چې تعلیم لري سوار لري او هیږي د وطن په دې حالات سترګې پټوي نو هغه مې ډیر نه امید کوي
البته مونږ به د خبرونه په پای کې ستاسو یو سندره هم بیا حتما خبرو خو اوس لغه نه مخکې یو ورستۍ پښتنه ما غوښتل پښتنه وکم چې په ماشومتوب کې مو سندره ویلې ک ورسته یو ناڅاپه په لوی عمر کې متوجه شوي چې تاسو ویلې شي سندره
ولا ماچ ماشومتوب کې دا سید احمد خان او ماربیک شعر او شاعری ولیدل له هغه زما له شعر او شاعری سره علاقه پیدا شو ډیر ماشوم ما خو ما ته په ملته شعر او شاعری خوند راکو یا په مکتب کې ومه
دا د خوست ولسی سندرغاړي دي
هو د خوست ولسی سندرغاړي دي ډیر نوم لري مخکې مرحوم ماربیک او مرحوم سید احمد خان په لغت شاعری کې ما ته هغه لغتونه ډیر خوند راکول چې ما دا غیسه دا غینه ده شعر او شاعری سره راخه پیدا شو ما به هم لغتي منډسونه کول دی ډیر خوند راکول هغه دی واجه ما شعر او شاعری ته مخه کړ
ډیر زیاته مننه توکلی زدران د خوست سیمایز سندرغاړی له تاسو نه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته قدرمن اوریدونکو د دې خبرو اترو په پای کې د توکلی زدران یا سندره هم واوري
دا افغان بو سر تندرو نا ورزی دالی دا قربانا دیوانو نا ورزی دالی هیواد مو دا بارو دو خڑ گڑ دونا دمڑای نا بیرا ونا غرزی دلی دمکتب شاگیر لاوخ کستر گیڈا کی وقت لسنائی کی تابونا غرزی دلی دزرگر دوکن پخ پل زیبانی شوئے خل زارون ایلا سونا غرزی دلی دملا پا آمنیت کی کامین اشتا خواست کرو پاسی زڑونا غرزی دلی سن لڑا پورتا کا تیناشی حلزم کی تاسارو نا غرزی دلی دخموش خاموش دور وک مندے پٹ پزرونو کے ورو نا غرزی دلی چی غیرت نکڑی پا دین اسلام پا خورا لدی خلقو ایمانو نا غرزی دلی سڑائی دا حیرانائی پا کولا ناس دائی لسہری نائی رنگو نا غرزی دالی تو کلی زاد راڑ پا چیغو چیغو جاڑی حلا ورتائی شیرو نا غرزی دالی
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرش ساته اوریدلای شي د مخام لشپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار لشپغو د مخام تر شپغو بجو په لندو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي رادیو شپه ورځ لا تاسو سره
I'm on a fire.